د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري ګډه کې درته زهارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو د مطالبو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر ګواخت.
پاکستان وای د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات او هرکله کوي. د پاکستان پوز داوا کړی چې په تازه هوایی حمله کې خوشحال څلور څلوېخ وسلوال وژل دي او د نیپال چارواکو ویل دي چې د تیرې هفتې د زلزلو څخه د اوښتې زیان وروسته او دوی ته معلومه شوې ده چې د وژل شوو کسانو شمېر له اووه زرو اوښته. د خبرونو تفصیل: پاکستان وای په قطر کې د یوې غیر سرکاري ادارې په بلنه د افغان حکومت او افغان طالبانو غیر رسمي خبرو هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
هم بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت
من بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي.
د رپورټونو تر مخه د افغان حکومت یو پلاوی د پګواش په نامه یو غیر سرکاري ادارې په کوربتوب کانفرنس کې د افغان طالبانو د استازو سره نن او سبا غیر رسمي مذاکرات کوي. د پاکستان پوز داوه کوي چې په تازه هوایي حملو کې خوشا څلور څلوېښت وسلوال وژلې دي. پوز پرونی خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې اتیش او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې شپاړس وسلوال د وسلوالو پر مرکزونو بمباریو کې ووژل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. د پنجاب په رحیم یار خان کې وو پولیس تښتول شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دا پولیس نن اوباړو سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تر هغې پس وتښتول شو چې د پولیسو پر یو چک پوسټ یې برید وکړ. د یو بل خبر تر مخه د کراچۍ پولیس وایي بیګا په دوه جلا جلا نښتو کې نهه وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو وایند عتیق شیخ بیګا مشال ریډیو ته وویل پنځه وسلوال هغه مهال وژل شو چې د ملیر سیمې پر پخواني پولیس ایس ایس پی راو انور یې د برید کوشش وکړ. دغه په خبره څلور مشکوک وسلوال پرون په اتحاد ټاون کې وژل شوی دي. تر اوسه په دې اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د پېښور په پجګۍ سیمه کې د افغان کډوالو یو کمپ له منځه وړل شوی دی. د ضلعي انتظامي یو چارواکي اډیشنل اسیسټنټ کمشنر فواد احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپ کې سلګونه کورنۍ اوسېدلې چې رجسټر شوي کورنۍ یې نورو کمپونو ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی کابل کې افغان ولسمشر سره ملاقات کې په صوبه کې میاشت د افغان کډوالو سره د ښه سلوک خبره کړې وه. د کابل په یو عدالت کې د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو نهه څلوېښت کسانو چې نورلس یې پولیس دي د ښکاره مقدمې دویمه ورځ ده. نن جج یا قاضي ته هغه ویډیو وښودل شوه چې پکې یو شمېر خلک فرخنده وهي او وروسته ورته اور اچوي. د کابل اوسېدونکي فرخنده شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ښار د شای دوشمشیره زیارت مخې ته د قرآن د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه. د مدني ټولنو غړو پر هغې لګېدلې تور دروغ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې ښکېلو کسانو ته سخته سزا ورکړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ولسي وګړو وژنه د تیر کال د همدومره مودې په نسبت نورلس فیصده زیاته شوې ده. په افغانستان کې د دغه کمیټې بیان دی زرلشت سرمس نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال لومړیو دریو میاشتو کې یو سل پنځه او دا کال په همدومره موده کې درې سوه پنځه څلوېښت ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت وایند احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ ولسوالۍ په تریلي سیمه کې نن هغه مهال 15 وسلوال وژل شو چې د پولیسو په یو چک پوسټ یې برید وکړ. عبدالزیا وایي نښته کې د سیمه ییزو پولیسو څلور تنه سرتیري هم ټپن شوي دي. شاید الله شاید چې ځان د اسلامي خلافت وایند ښایي رسنیو ته منل چې دې پیښې کې درې وسلوال ووژل شو. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې وروسته ټکانونو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 1000 ته رسېدلې. ویل کېږي چې دا شمېره ځکه لوړېدای شي چې زرګونه خلک لا هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو حکومتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د ریکټر په حساب د 2.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14000 زیات کسان ټپن شوي هم دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو شو ودانیو د خلکو راویستلو څخه هغه خلکو ته په مرستو رسولو وراوښتي چې په لرې پرتو سیمو کې بند پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د ایران د یمن سره شریکي ګټې لري او د سیمې هیوادونه به د دې ګټو خرابولو ته پرې نږدي. د نوموړي پرون کړې دا خبره د ایران تسنیم خبري اژانس راخیستې ده. د هغه اشاره په یمن کې د سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لیوي مشترسي پوځي کاروایانو ته ده. او نن د اسلامي دولت او سوال ډلې په بغداد کې پرونی واغ غبرګو موټر بم چاودنو زیموري منلې چې نور لس کسانې وژلې وو. پولیسو ویلي د ګڼې ګوڼې په ځای کې وژل شوي او ټپیان هغه خلکو چې د شیعه مذهبو د مهم شخصیت امام علي د مړینې له ورځې یادونه کوله. د خبرونو په
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې تاسو ورې. د پاکستان حکومت ویلي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو کې رسمي وي او یا هم غیر رسمي هرکلی کوي. د سیمه ایزو چارو یو پوه وایي که افغان حکومت او وسلوال مخالفان یو له بل سره خبرو ته کینی نو په افغانستان کې د سولې امکان زیاتېدای شي.
چې مخامخ کینی یو بل اوري نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر جنسا کې 13 ورځې په کړیو هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي د ښار په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر وسلوال مشکوک وسلوال وژلي دي. د بلوچستان د مرکز کوټې پولیس بیا خوښ دي چې حکومت یې په تنخواګانو کې اضافه کړې ده.
موږ نور هم وسله زیات سوله چې د تنخواوې راله زیاتې کړې او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
د خیبر جنسا د باړې ها کډوال چې د نوخار په جلوزو کیم کې ډیره دي کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې او چارواکي وایي د کډوالو ته وایي چې څنګه به ځانونه په سیمه کې له خخړل شو ماینونو بچ کوي.
څنګه ردی نه ځان بچ کول دي څنګه خپل ماشومان او خاص کر زنانه چې دا به موږ څنګه بچ کړو دي سیزنه.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا ورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورټ د پاکستان حکومت ویلي د افغانستان د روغې جوړې په خاطر د هغه هیواد د حکومت او وسلوال مخالفانو یې ترمنځ د رسمي او هم غیر رسمي هر راس خبرو او هڅو ملاتړ کوي. دا خبر د پاکستان د خارجه وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري مشال ریډیو ته هم نن په اسلام آباد کې وکړه چې هغه ځای پرې زموږ خبريال ریاض مساخیل دا رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خارجه دفتر ودانه کې د مشال ریډیو او ځنې نورو پښتو رسنیو سره په خبرو کې د خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودري وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې د اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وي
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان حکومت افغانستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، ریکنسلیشن ہونی چاہیے.
منگ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي.
رسمي یا غیر رسمي تمام جو معاملات ہیں جو ہمیں ریکنسلیشن مسئلے کی طرف لے کے جائیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
دا اعزاز احمد چودھری پہ خبر آ چدا غیر رسمی ناستی دی نو آیا دا قسم غنڈے او مذاکرات دا امن لار ہوار ولی شی پدے اڑمو دا پاکستان افغانستان پچارو نظر لرون کی خبریال طاہر خان نہ تپو سکو نو دوے
زما پہ نظر باندے دا امن دا پار لار ہوارول شی زکہ چکلا رسمی خبر نہ کی گی حکومتوں خپل مابین خبر نہ کوی دا رنگ حکومت یا داغی مخالف ڈلے خبر نہ کی نو بیا غیر رسمی ادارے پاگے کی خپل رول لوبوی افغانستان کی اس ہم دغه حالت دے چې طالبان حکومت سره نہ کے ناستل غواڑی نو پداس حالتوں کے دا خبر چې طالبان پداس خبرو کی شامل لے چې پاگے کی دا افغانستان د سولی شورا داغی غړي چې مخامخ کینی یو بل سره خپل نظر شریکوي یو بل اوری نو امکانات به خامخا وی چې په مستقبل کې پدې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه ورځنی خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیز ډله برخه اخلي هم دا راز د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیز پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناشته چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز د امریکو څنګه یا آی ایس پی آر وای تیر ورځ په شمالي وزیرستان او خیبر جنسای د پاکستانی پوز د جنگي الوتکو په هوایی بریدونو کې څلور سلويخت وسلوال وجل شوې دي. د دې ادارې په وینا له وجل شو وسلوال څخه شپاړس په شمالي وزیرستان او اته ویشت د خیبر ایجنسای په بمبارۍ کې وجل شوې دي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دا پاکستان فوز مطبوعاتی سانگہ آئی ایس پی آر پوینا تیر ورځ شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسی کے دا وسلوالو پر مرکزونو هوائی بمبار کے سلور سلویخ وسلوال وجلی شوی دی. آئی ایس پی آر لخوا رسنیو تا لیگل شوی بیان کے ویلی شوی چې جنگی الوتکو تیر ورځ شمالی وزیرستان دا تاخیل سره نږدې په هوائی بمبارۍ کې شپاړس وسلوال وجلی چې دا دوی پوینا غیر ملکی وسلوال هم پکې شامل دی. آئی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی تیرا وادی کې هم جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې اته ویش وسلوال وژلي چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې سلور سلویخ وسلوال د منځه تللې دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه او وزیر اعظم د غلطه په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په دوه بیلابیلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي یوه پیخه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویم هغه د اتحاد ټاون په سیمه کې مخته راغلی. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې له پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه تفصیل اورو د ظفر کریمینا.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پیخه تیر شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو لسیمې د تیریدونکو د ملیر د پخوانی ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکی زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوې دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علی د پیخې په اړه مشال رډیو ته وای وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړي، په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او څلور نور تښتېدلي دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیغه مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بل ورته پیغه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلی چې په ترڅ کې یې څلور مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علي رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه، او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله، نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې څلور وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بیلابیلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیسواله وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو دو هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په دوه بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. پروانور د حملې دعوا د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې درې ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د ایم کیو ایم ګوند د دوه غړو د نیولو او د هغوی د هند استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروستو نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، همدا اوس مشال رادیو ته تاسو غوږی. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د پولیسو همداراز لیویز ځواک تنخواګانې د ګریډ یا درجې په حساب له 6000 واخلي تر 4000 څخه تر 6000 روپۍ پورې زیاتې کړي دي. د صوبې پولیس د حکومت دغه ګام ستایي، وایي چې په ترڅ کې به د هغوی کار د مخکې پرتله ښه شي. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د کوټې یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د ناامنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردي خلاف خو بالکل موږ هر کوم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي، اور چې څنګه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي اور د ظالمان ختم کړي. بالکل موږ نور هم وسله زیاته سوله چې د تنخواه یې راله زیاتې کړلې، او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی و، خو د ده په خبره دا د دوی حق و.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه. باقاعده صبح سه د کوم چې بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نورو صبح اکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی. د هغو په مقابل څه بڑا اوسوي. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28,000 دی، زموږ 24,000، 4,000 فرق اوسم لري. خو بیا هم شکر گزار وي.
د انسپکټر په توګه کارکونکي عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سي دي چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و. د بلوچستان پولیس تقریبا د غنورو چې کوم د غدي پنجاب سند دقیق ډیر وختي بڑاو سی وي، او موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ، او په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس هم وایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتوبه د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دي. یقینا د دې مثبت نتایج به په مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکی، اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی.
یاد دی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب لسلور زر څخه تر 25,000 روپیه پوري زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مې میاستې لومړی نیټې حسابل کیږي.
د مشال ترنا لاندې دا داویداری غلط اگر چیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بیشک چو باری
دیر سخت را باری تیران یا هر چکی
دیر دوست مکرن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو کمیټې چې فاټا ریفارمز کمیټي ورته وایي ورته ویل کیږي، ویلي چې د پاکستان حکومت له تیرو اوس شپېتو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو ستونزو حلولو ته هغه رنګ چې لازمه وه پام نه دی کړی. د یادې کمیټې غړو له حکومت وغوښتل چې قبایلو ته د هغوی د جایز حقونو ورکولو په لړ کې د کمیټې لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو زر تر زره عمل وکړي. تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټه یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو ترقۍ لپاره د کمیټې چې کوم ایولس نکات وړاندې کړي دي نو په هغې د عمل درآمد وکړي. د کمیټې یو غړي او مسلم لیگ قاف سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د ایولس نکاتو کې په فاټا کې امن آئین آرټیکل 240 کې ترمیم، په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول او قبایلي سیمو لپاره د ترقیاتي پیکیج په شمول نور یو شمېر مهم نکات شامل دي. د نوموړي وینا چې قبایلي سیمې د تیر وش په تکالو راهسه نظر انداز ساتلې شوې دي نو وخت راغلی دی چې د دې سیمو اوسیدونکو ته خپل جایز حقونه ورکړي شي او دې لړکی د کمیټې غړو په تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په شمول د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او دا نکات ورته وړاندې کړي دي. خو د کمیټې یو بل غړی او قومي وطن پارټۍ د فاټا مشر اسد افریدی وایي 2010-11
کې مونږ اول ځل چې ملاوېدو نو هغه وخت چې کوم صورتحال وو کې اوس ډېر بدلون راغلی دی. 11 نکات ایجنډا چې مونږ ټول پرې متفق شو وخت راغلی دی چې هغې باندې مونږ بیا د سره نظر رسانی وکړو او داسې درې نقطې نوې تجویز کړو چې هغه د نن وخت حالاتو په هکله باندې درستی وي، ځکه چې هغه وخت کې نظر بې عزف شوی و، نورې داسې خبرې شوې وې، نو هغه وخت دا خبرې درستې وې.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا صدر او فاټا ریفارمز کمیټې یو غړی پروفیسر ابراهیم وایي
هلته چې کوم مشکلات دا ملٹری آپریشن په وجہ فوج موجود دی، بد امنی دا، خلک خپل کورونو را ایستې شوې دي او په کمپونو کې دي، څوک څوک خپل خپلوانو سره دي، ولسته مشکلات دي، مشکلاتو باندې څنګه قابو ملاوي دي شي او دا فاټا ولسته څنګه دا موقع په لاس ورکړي کې دي شي چې نمائندگان وټه کې مونږه پر امید ان شاء الله خپل کوشش به جاری ساتو چې بری کې بهتري راشي.
یاد دی وی چې د لسو سیاسي ګوندونو په مشترکه کمیټې کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فیڈل، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ او پاکستان مسلم لیگ قاف غڑی شامل دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دی مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر اجنسی د باړی هغه کډوال چې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په جلوزو کډوالو کیمپ کې ډیره دي کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې صوبایي دروایي د بیرته ستنېدونکو خلکو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پیل کړي تر څو هغوی وکولی شي په سیمه کې له خکړل شویو ماینونو ځانونه بچ وساتي. په همدې اړه په سیمه کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پی ډی ایم ای له یو چارواکي شاهد زیب سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
دې وخت کې چې کوم کډوال شروع شوی دی یا مطلب ریپیټریشن وته مونږ وایو ناغه دا کاخیر نو سٹارټ اغستې شوې دی او پاره کې مونږ دلته یو ډیسک لګولې دی په پی ډی ایم ایډمنستریشن بلاک کې مونږ چې کوم د مونږ کی میسیجز دی سی پی ډی ورته وایو کمیونیکیشن فار ډیولپمنټ او هغه سره سره مطلب ماین ریسک ایجوکیشن کوم چې بارودی مواد متعلق اگاهی دا ناغه هم مونږ ورکو مطلب چې کوم د خلک واپس دی نه ته مونږ وایو چې را دغه سیس نه ځان ساتلی دې سلسله کې مونږ مطلب روزانه خپل اکټیویټیز کو حکم داخله چې مطلب د خپل پوینټ راځي امبارکیشن پوینټ راځي خپل وی آر ا پام اخلي ناغې دوران کې مونږ دې سره مطلب سیشن زخلو بروشره تقسیمو په دې باندې مختلف مونږ پمپلیټس دي د مونږ پوسټر دي یا نور زمونږ چې کم میټیریل دي ناغم دی له ورکو او دې سره سیشن زخلو په ډیلی بیس باندې په ایم آر ای باندې پوره خبري کو ور سره چیرې په دې کې کم کم سیزن کم کم د دې قسمونه دي څنګه دې ځان بچکول دي څنګه خپل ماشومان او خاص کر زنانه چې دا مونږ څنګه بچکور دي سیزن
دې څومره فائدہ کړي دې کې بایلی علاقو کې
زبردې مثال دې سره ورکم چې کله بونیر او د سوات اپریشن شو نو سوات کې او بونیر کې ډیر زیات کیسز دا راغلي او د ماین ریسک ایجوکیشن نمونګه ان شاء الله دا ډیر په یقین سره دا خبره کو چې مونږ چایل پروټیکشن شپک کال کارو کو په دې جلوزه کېم کې نمونګه په پلیسز کې په ریګولر بیسس باندې په ماین ریسک ایجوکیشن او په سی پوری کم چې زمګه روټین سیشنز یې غمنګه ورکړي دي د مخ خلک اګام دي خو چې په دې پوینټس مونږ ورکو زمونږ مقصد دا دی چې داخله لړشي او دې خپل خبره یادي او دې خپل ماشومان او خاص کر زنانه چې دغه سيزون نه بچ کی او دې دغه نقصان نه بچي کم چې ماین ریسک ایجوکیشن نه دي کم کم نقصان نه کی ان شاء الله زموږ پوره امید چې داخله خو پوه شوې دي ماشومان دي سولون د لیګي هیلپ فیسیلیټیز ورته ټیک ټاک ملاو شوې دي
باړې ته کوم خلک ستانه شوې دي یغوی لس پیغام ورکول غواړي چې یغوی څنګه ځان بچ کړي بارودی موادونه
هغه هم موږ دا وایو چې کوم خلک ستانه شوې دي لاول نه خدای چې رال غیر مختلفو اکټیویټیز کې ځان مصروفه کی خپل ماشومان د پاسپورتس کې انوال کې او بیا هم چې بارودی مواد چې ته وګوري موږ ورته په دې سیشن دوران کې وایو چې په کومو قدمونو باندې مخکې تلې هم په قدمونو شاته راشي ساو چې کوم تنظیمي را پولیټیکل تنظیمي را یا کوم نور واګداران دي هغه ته پټیم باندې اطلاع ورکړي او دغه سيزون ځان بچ کې او دغه سيزونه بالکل مرولې ځان سره یک دیمه دا مختلفو شکلونو کې دي چې کلونه بم کې دي شي یا سره مارټر شکل کې دي شي د مختلف شیپس دي شته
د پی ڈی ایم ایل یو چارواکی شاهد زیب سره مو د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری مرکا اوریده
درنا پلور
د رنا پلور
اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامیه په هغه ښار کې د پجګی په نوم د افغان کډوالو کیمپ په مکمله توګه تړلی او کډوالې ترې د سیمې نورو کیمپونو ته منتقل کړي دي. د چارواکو په خبره هغه افغان کډوال چې غیر راجستر وو اړوند حکومتي ادارو ته په لاس ورکړي چې افغانستان ته د لیکدولو چاره وکړي. د افغان کډوالو مشران بیا وایي له یو کیمپ څخه بل ته یې انتقالول د هغوی ژوند لا له کړاوونو ډکوي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پیښور اډیشنل اسسټنټ کمشنر فواد احمد مشال لیډو ته ویل چې د پیښور پچګې سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ تر 1315 کالونه پکې پسونو افغان کډوال میشته وو. دا خو شو یو نیم کال مهلت نه پس په مکمل توګه د کډوالو نه خالی کړی شوی دی. دوی وایي د غزمکه د حکومت په کار و نو ځکه دغه افغان کډوالو سره د سلام مشورې ورستو پر رضاکارانه تور باندې دغه کیمپ اوس ختم کړی شوی دی او چې څومره هم دغه کیمپ کې افغان کډوالو هغه د سوبې نور کیمپونو ته منتقل کلی شوی دی.
په دې کې 192 ريجستره خاندانونو د نیم کال راځي چې کوم د افغان کمشنر یو د افغان مهاجرینو ته ویل چې تاسو ته هغه چې لوزه په کوم په نو کې کوم کې یې هغه د زما پس کړه خو چې دا د ډیرو شلو کال نن دلته یو ځای او کې د نو هغه د تا تیارې دن نه مو بیا چې سرکل ځلې انتظامیا مذاکرات کو نو دی غاړه کې خو دا ولګ مهلت یو وخت او الحمدلله په دې کې څه څه ډیر مزاحمت وغیرہ غي اونکو کړي وغیرہ غي تړلې چې کوم پورنه خالي ونه
بلخوا سوابه کې مشتا د افغان کډوالو کیمپ یو مشر محمد یعقوب مشال لیړو ته ویل چې خوشاله د ډیر شوکالونه د کډوال په بیلابلو کیمپونو کې مشتې چرته چې د دوی روزګارونه دي د دوی رښتې شوې دي نه د یو ځینې بل ځتا کډ ګرځول ډیر ګران کار دی او باید حکومت دوی سره نرمي وکړي او یونیسیار د پاکستان او افغانستان حکومتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ترې پاملرنه وکړي. بلخوا د پیښور اډیشنل اسسټنټ کمشنر فواد احمد مشال لیډو ته ویل چې څومره هم رجسټرډ شوي خاندانونه وو هغوی ته د افغان کمشنریټ د پالیسۍ په رڼا کې معاوضه هم ورکړی شوه. د دوی بیلابیلو کیمپونو یا نور کلو ته د تلو لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی شو او څومره هم چې غیر رجسټرډ افغان کډوال په دغه کیمپ کې میشته وو هغه متعلقه ادارو ته حواله کړی دي.
دا هم دي ته اختیار چې کوم خاندانونه افغانستان ته واپس تګ غواړي نو هغه ته چې کوم پالیسي ده افغان کمشنریټ د هغې مطابق به هغوی ته معاوضه ملایږي. دارنګه چې کوم خاندانونه چې وي هغې جلوځای یا نور زمونږ کیمپونو ته تګ غوښتو نو هغوی ته د ترانسپورټ وغیرہ هم سهولت چې کوم دی میسر و.
د پام وړ ده چې تېر کال په پېښور کې په 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول باندې د خونړی برید وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت مرکز یونیسیار افغان حکومت ته بیا بیا ویلي دي چې څومره هم په دې صوبه کې افغان کډوال دیره دي د هغوی د افغانستان ته واپسۍ لپاره دې زر تر زره بندوبست وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو 5:30 بجې کیدونکو دی د بشیر غواخ نه به لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری نن مشال ریډیو ته وویل چې په قطر کې د یوې غیر سرکاري ادارې په ګواښ لخوا راغوښتل شوي یو کانفرنس کې د افغان حکومت او افغان طالبانو غیر رسمي خبرو هرکلی کوي. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې دوی د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایلي سیمو بیرته ستنېدونکو کډوالو ته له ماینونو څخه د حفاظت لپاره عامه پوهاوی یا آګاهي ورکوي. د پاکستان پوځ دا وکړي چې تازه هوایي حملو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې 40 وسلوال وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حکله څه نه دي ویلي. د پنجاب په رحیم یار خان کې وو پولیس تښتول شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دا پولیس نن اوباړو سیمه کې د هغو نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول شو چې د پولیسو پر یو چک پوسټ یې برید وکړ. د پېښور په پجبې سیمه کې د افغان کډوالو یو کمپ له منځه وړل شوی دی. د ضلع انتظامي او چارواکي اډیشنل اسسټنټ کمشنر فواد احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپ کې سلګونه کورنۍ اوسېدي چې رجسټر شوې کورنۍ یې نورو کمپونو ته استولي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سي آر سي وایي د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسي وګړو وژنه د تېر کال د همدومره مودې په نسبت 19% زیاته شوې ده. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تېرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې او دا شمېره ځکه لوړېدای شي چې د دوی په خبره زرګونه خلک اوس هم له درکه دي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران د یمن سره شریکي ګټې لري او د سیمې هیوادونه به د دې ګټو خرابولو ته پرې نه ږدي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر اورسپانو خپل ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي د غلړ کې جنگ اورسپانو لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوسټ شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات شروع کړو. خو د دې د کامیابی د پاره ضروری و چې اول دغلته میشت خلک روباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایی هم وشي. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړ کې لویه قرباني ورکړه ځکه چې یو سړی تا په خپل کور کې کم سکون او آرام وی هغه په مهاجرت کې نوی. هر څوک حکومت د دې خلکو د پاره د سکون، تعلیم، صحت او د غرنګ نور انتظامات کړیو خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نوی. اداري اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختې په خپل سر تیر کړي خو د ملک او سیمې د امن د پاره د حکومت او پوزم لا تړکو او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد ناروهله کوم چې یو ډیر لوی خبره ده. او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپل خپو او درولو د پاره نغدي پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحاله د پاره هم کار روان دي. او د دې ترڅنګ مشرق ولسمانه خپل اداریا د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریا د اشرف غنی په حواله لیکي چې پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندستان ته نه پرېږدي نو دوی به هم د پاکستانی ټرکونو مینځي مرکزی اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خلیلي کې چې 2011 کال کې شوې پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شان پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نه ځان خبرول پکار دي. خدا سي ښکاري چې دا مرکه یوازې د هندي ولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه، ځکه چې د افغان ولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ایجنس مکلچ لیکي د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د مرستلو لپاره تورن شوی شکیل پریده د پاکستان حکومت لخوا ډیر وزورول شو، خو هغه وسلواري ډلې چې په هغه هیواد کې د اسامه د پټېدو په کار کې لاغه سره مرستې کړې وي پر ضد یې کومه کاروایی نه ده شوې. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د افغان میرمنو ژوند او د هغه هیواد په جګړه کې هغوی ورکړیو قربانیو ته کتنه شوې ده. تفصیل اورو د اسرار عالم مومند.
خبری ایجنس میکلی چیلی کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوجي روزنځې سره نږدې وجل شوی وو د وجنې څلور کال پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل پریده چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل پریده ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستان پاکستانی وسلوالی ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوی. په مقاله کې راغلی دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل پریده له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندگی وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوی، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل پریدي برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غني په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هېواد ښځو زور لګولې چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولې، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلی دی چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د انډیا ټوډی نومې مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، هند ته د یوې داسې وسلوالې ډلې جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړاو لري. لیکنه وایي دغه خبرې د هند حکومت اندېښمن کړی دی. تفصیل د انیسې اجمل ناورو.
انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټبلشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقالې لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کېږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وې او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوست سره هم اړیکې وې. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولې دی او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولې دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجود دغه رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد الادنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. د اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او دغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرو لونه انکار وکړو او دای د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې یو شمیر خبريالانو د رسنیو استاد چې د رسنیو د نړیوالې ورځې په مانځغونډه کې راټول شوی ول په هغه هیواد کې ناامنی او د زورواکو چارواکو فشارونه د رسنیو د فعالیت پر وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یاد کړل. خبريالانو په خپلو خبرو کې حکومت وغوښتل چې له دوی سره مرستو ته حاضر شي. تفصیل ورو د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ چې د خوست د ځایي او نړیوالو رسنیو یو شمیر خبريالان او د رسنیو استازي د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې د مې د دریمې یاد مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه راغونډ شوي ول. د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې رسنیو سره په خپلو برخو کې مرستې وکړي.
زما نوم محمد شاه دی. په خوست کې یو تن خبريال. د خبريالانو په وړاندې ستونزې په خوست کې هم شته. د زورواکو لخوا د ستونزو جوړول، د نامنیو ستونزې دي او د ترڅنګ مافیایی کړی دی، زورواکی دی، د چرواکو لخوا خبريالانو ته په وخت معلوماتو نه ورکول دی.
د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال راډیو ته ویل چې د دې ناستې څخه یې موخه دا ده چې خبريالان په خپلو کې د یو آزاد بحث له لارې د رسنیو لپاره فرصتونه او ننګونې وارزوي او د راتلونکي لپاره ښې لارې چارې پیدا کړي. آزاد خبريال رفیع الله زیار وایي چې حکومتي ادارې او پوځي ارګانونه د خپلو بریاو د انعکاس لپاره رسنۍ په بیړه ورغواړي، خو د پیښې په وخت کې خبريالانو سره کومک نه کوي.
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسې بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
د سورې پیغام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر زاهد شانګار د خوست پر ځای اداره نیوکه وکړه چې رسنیو سره د کومک پر ځای د دوی د کارونو پر وړاندې په لوی لاس ستونزې جوړوي.
په خوست کې له رسنیو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې د خوست ولایتي اداره په لوی لاس غواړي چې رسنۍ کمزوري کی دوی بیلابیلو ادارو او شخصی کمپانیو ته مکتوبونه استولی دي چې کوم قراردادونه چې رسنۍ له دوی سره لري هغه قراردادونه قطع کړي.
د یادونې وړ ده په خوس کې دا مهال دوه سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په تازه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان او همداراز هندوستان کې مذهبي اقلیتونه امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. رپورت وایي ریاستي ادارې د مذهبي لږکیو د دغو ستونزو په حلولو کې پاتې راغلي دي. په دغه اړه رپورت اورو د شاهین بنیری.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوی دي چې د مذهبي ازادیو له پلوه په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپېښو ستونزو او دړکو هم بحث شوی دی. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لږکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودې نه په هندوانو، عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. په کوټه کې اوسیدونکي ځینې هندوانو سمود مخ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و رام لال هغه ولاړې انډیا ته، زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا، زموږ رال پان وړي بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات بیا وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعاګان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګه مشر شیر محمد ایډوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقونو په خوندې کولو کې پاتې راغلي دي، او اوس خو خبره دې ته رسیدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقونو لپاره اواز اوچتوي.
قوانین خو همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات تعصب او هغې کې ډېر زیات مدد نفرت ده، او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي. عدالتونه ډېر کم متضاد رسي ورکوي دي خلکو ته، ځکه چې اکثر کیسونه چې جوړېږي نو هغه دې په سوچ او فکر باندې په ډېر منصوبې په وخت جوړېږي. دروغ وي چې رښتیا وي په شهادتونه داسې عدالتونو ته مخې ته راشي چې هغې کې د معیار کې خلکو خلاف مندز ډېر زیات نفرت او دغه جوړ شي.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپل عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس هڅه وکړي خو بریالي نه شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د سواد د منګوري خارې اوسیدونکو چې پسترګړون دی او خپل خواري مزدوري کوي راتونکو ځایی یا بلدیاتي انتخاباتو ته ځان کندید کړی دی. شپږ څلوېښت کلن روشن علي وایي حکومت چون معذور خلکو حقونو ته پام نه کوي ځکه نو د جنرل کونسلر چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پریکړې کړې. په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له لومړي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
هر سړی حواس کوي چې مونږه د سپیشل خلکو لپاره کار کوو هغو له په اسمبلی کې پرسنټیج ورکو خو تر اوسه پورې هغه سیستم جاری نه شو. دې سیاسي میدان ته ما اول قدم کې کېښودو چې یاره کیدای شي وروستو په دې پسې نور خلک هم داسې جذبه راوچتې شي په هغو کې او هغه دې سیاسي میدان کې قدم کیدی او خپل کار شروع شي.
کومې لوی لوی مسلې دي ستاسو سپیشل خلکو؟
لویه مسله دا ده چې دیو ته د نارمل خلک په یو داسې نظر باندې ګوري چې دیو ته تقریبا د سخان نالی چینجه ویل شي. نو د دې جذبه باندې زه راوتی یم چې زه د سپیشل خلکو نمایندګي وکم او څومره زمانه کیږي چې زه وسره
سواد کې به څومره دغه خصوصي خلک یو کم کم قسم متاثره دي
کم چې په شیلینګ کې یا په بم بلاس کې یا په داسې حادثو کې چې هغه متاثره شوي دي یا تخفی کټ شوي دي یا غسترګو باندې خراب شوي دي یا غم د مور مازوره پیدا شوي دي داسې خلک په سواد کې لکه ما په خپل چې کم لیدلې دي نو تقریبا صد ایک لاک نه اباو دي د سوشل ویلفیر د ریکارډ مطابق.
دا وی ژوند څنګه تیریږي؟ کوم مشکلات لري؟ دا غره تکلیف وزات دي؟
دا غوی ژوند په یو داسې انداز کې تیریږي چې د سپیشل خلکو سو خدمت کول والا خدمت کول ته جوړ نه وي سوای داغه د مور نه. کچری داغه مور داغه نمړ شي نو د هغه ژوند یو عذاب جوړ شي د نور خلکو ته او په خپل هم په عذاب کې مبتلا شي.
سو وایي تاسو چې په کوم ډول باندې دغه سپیشل خلکو مرستې پکار دي؟
په پاکستان کې هغه 2% کوټه یو هغه نه ملاويږي. عام نارمل انسان په هغه باندې ځان سرټیفیکټ جوړ کی او هغه خلک هغه سلیکټ شي او هغه اوزینه یو او سرکاري نوکری نه ملاويږي. دویمه د صحت مسله ده جی. صحت مسله بیخي پټه پاده جی. د مازور نارمل انسان ته صحت نه ملاويږي نو مازور ته صحت نشي ملاويږي. ایجوکیشن داسې سکولونه هغه ته پړوي لګیدلی دغه ته ویلچیر نشي خته او ول دا فقار د چې هغه ته د یو سلوپ لار جوړه کی چې هغه ویلچیر هغه سکول ته وخی جی. بیا کوم چې ایم ڈی او هغه دام ویلو چې زبا پرایویټ سکولونو کې 2% کوټه د مازور نوالم خو هغه باندې تر اوسه پورې سکار ونه شو جی.
تاسو څنګه کمپین کوئ؟ څنګه د الیکشن ټاکنو کې برخه لای او د خلک څنګه ځان طرف ته مایل کوئ؟
زه سوشل ځان حسابو ما سوشل ورکر په حساب باندې نو اټول خلک ما پیژني چې چې چاله ورشم هغه چې ما ته وګوري وای ټیک دی جی ته مونږ ته سوال جواب مکوه. مونږ دا او چې دی په هر طریقه چې مونږ به تعالی درکو ستا خدمات مونږ کتلی دي ستا معاملات ټول کلیئر دي نو په هغه وجه باندې زه چې یو محله ته لاړ شم هغه ټول خلک په ما پسې راغون شي او زمانه یو څو خبرې واوري بس هغه خلک بیا ماته وای ټیک دی بای مونږ ستا ملګری.
د سوات منګوري له روشن علي سره چې مازور دی بلدیاتي انتخاباتو ته ځان کندید کړي مو زمونږ د خبريال نیاز احمد خان مرکه اوریده. د خبر پښتونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکو په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو لامل شکایت کوي. ډاکټران وایي د گاډو شور خلک پر رواني ناروغیو اخته کوي. د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلک تنګوي. د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی چرته چې دروازه د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زیراځي. محمد سلیم چې رتیرو لسو کالو راهسه پیښور کې تازه مې وخرسوي وایي چې خار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د پسر درد وي.
دا رکشې دي زیات هم دي شور هم زیات دي. شل گاډي منو رواني دا غو आवाज بوانه وري خو دې ورش خپه کې رواني کړه دماغ ختمي رو په دماغ باندې بوجي دړبې په سړی کمزورې کیږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړی مزدوري کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور لوجه دې د آرام لپاره دارو درمل کوي.
ارانو نه وی دا आवाज دې در باندې ډیر بد لګیږي نو دې تر ته مونږ دماغ ټول اور د شنګيږي. مته ما هم یو ګولې واجو واغې سره مونږ دماغ لګیږي چې څار شنو بیا ته کې غره وځي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاه وایي چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
دې شور شرابي کې ټایم تیرې نو کال دوه کال پس تینځل کال پس دا یې کې ډیپریشن راتلی شي کې اجیټیشن راتلی شي اغه لزر په وړي وړي خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي. نو دې وجه نه دا نه صرف د اغه بلکې ای سره کوم د نورو خلکو تعلق وینو اغه هم ورسره بیا افیکټ کیږي، ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي، په وړه وړه خبره باندې بجګړه کوي. نو دې وجه نه اوور اول یو سایکیاټریک پرابلمز دې بیا ډیر زیات کیږي.
د ټریفیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي.
یو سیزم دا سنشته چې په قانون کې نشته، اېدا فار فټنس سرټیفیکټ وی چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکټ یا باقاعده منګ روټین سره چک کو چې چا فټنس سرټیفیکټ نه دا گی دا فار بیا هم قانون شته، هغه منګ اکثر بندو دا کاغذ منګ فار ایم وی ټیکن کو او ایم وی ته چې ترکم پورې غنی تل نه پورې هغه ته کاغذ نه ملاوي کې گاډي نشي چلولی.
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسه هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسیره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او ضرورت تیزو هارنونو لوجی ورستر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو پښمیره کې سیواواله کیږي. زلان یوسف زئی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر جنسیت جمرود پیژندل شوی شاعر او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پریدی په دې ورستاو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر، ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شنواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ډی مقاله بشپړه کړه. دا چې مولي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کوم مهم ټکي ترې راوستي، په اړه د مشال رادیو د خبریال فرهاد شنواری رپورټ اورو.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
یقینا چې د مقالې سره به یو خدا چې د مونږ چې کوم نوی نسل هغې ته به یو لار د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په خاوره کې، په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
دا ښه اخلاق، ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د بشیر غواخ نه به لند خبرونه واورو.
پاکستان وای په قطر کې د یو غیر سرکاري ادارې په غواش په کانفرنس کې د افغان حکومت او افغان طالبانو غیر رسمي خبرو هرکلی کوي. د د پاکستان پوز دا وکړی چې په تازه هوایي حملو کې خواشات څلور څلوېښت وسلوال وژل دي. پوز کورنۍ خبر پاڼه کې ویل چې د خبر ایجنسۍ په تیرا کې اتیش او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې شپاړس وسلوال له منځه وړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې دوی د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایلي سیمو بیرته ستنېدونکو کډوالو ته له ماینونو څخه د حفاظت لپاره عامه پوهاوی یا آګاهي ورکوي. د پنجاب په ریمیر خان کې وو پولیس تښتول شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دا پولیس نن اوباړو سیمو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تر هغې وروسته وتښتول شو چې پر چیک پوسټ یې وسلوالو حمله وکړه. دا پېښور په پجګل سیمه کې د افغان کډوالو یو کمپ له منځه وړل شوی دی. د ضلعي انتظامي یو چارواکي اډیشنل اسسټنټ کمشنر فواد احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپ کې سلګونه کورنۍ اوسېدلې چې رجسټرډ شوي کورنۍ یې نورو کمپونو ته استولي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سي آر سي وایي د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسي وګړو وژنه د تېر کال د همدومره مودې په نسبت 19% زیاته شوې ده. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې وروسته ټکانونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 1040 ته رسېدلی. ویل کېږي چې دا شمېره ځکه لوړېدای شي چې زرګونه خلک اوس هم لا درکه دي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي ایران د یمن سره شریکې ګټې لري او د سیمې هیوادونو ته به د دې ګټو د خرابولو اجازه ورنه کړي.
اوریدونکو د خبرونو ولې دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېدي. خبرونه پایته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه راکړئ. د الله پامان.